قدر من اوریدن کو د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر سیاسي څېړونکي کارپو او د ولسی جرګې ته د کابل مستقل کاندید ښاغلی عبدالله مالک هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون فکر شوی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب مالک صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنه. تاسو نه مننه
چې ما ته دا وخت راکړو تر څو وکولی شم تاسو دلار نه د ټول وطنوال سره چې څه دیر بهر کې دي او په داخل کې دي خپل نظریات شریک کړه.
ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب مالک صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې لوري د حکومت او طالبان ترمنځ جنگ روان دی، د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وظیفه اخیستې ده چې د افغانستان حکومت او طالبانو او د منطقې وادون ترمنځ د سولې خبرې شروع کړي، ستاسو د نظر آیا خلیلزاد به وتوانیږي چې د سولې پروسه کې مهم رول ولوبوي او دغه اوسنی جنگ ختم کړي؟
مننه نشنا صاحب، مخکې دې نه چې جناب خلیلزاد صاحب په مورد کې چې هغه ماموریت چې ده ته ورسپارل شوی دی آیا سرته به مثبت ورسیږي او که نه، غواړم چې په عامه توګه د اوسني اوضاع او احوال چې په وطن کې په ټولنه کې حاکم ده او په عین زمان کې زموږ ولسونه ځوروي، واقعا چې هر چا ته دا احساس پیدا کېږي چې اول د سولې شعار باید راپورته کړي او د دې په مورد کې هر هغه څه چې کولی شي باید سر ته ورسوي. تاسو ټول ته معلومه ده رسنیو له لارې به هم په جریان کې اوسېږئ، په افغانستان کې داسې خونړی جنگ جریان لري او دا په دې خاطر خونړی وایم چې د ورځې که موږ ووایو په اوسط ډول د سلو د سلو نه زیات حتی کسان موږ تلفات لرو چې زیاتره یې ملکي وګړي دي، دا نو داسې یو جنگ دی چې د یو سیریال په شکل باندې هر وخت چې او هره زمانه چې تېرېږي او حتی که کلونه تېرېږي پر دې سره تغییر خوري، ولې اساس او بنیاد یې همدا ده چې څنګه وکولی شي افغانستان د یو مستقل حاکمیت او حکومت څخه لرې وساتي او وکولی شي د دوی د هر هغه چا په واسطه باندې چې په افغانانو باندې جنگ تحمیلوي د دوی په واسطه باندې خپل اهداف په افغانستان کې ترلاسه کړي. ولې خوشبختانه به ووایو چې په مقابل کې افغانان هم اوس دا درک کړی دی او پوه شوي دي په ټول متانت او شهامت سره چې په دوی کې مصالح دفاعي او امنیتي قواوې هم شامل دي چې واقعا قرباني ورکوي هر ورځ او د وطن په سنګر کې په ټینګه ولاړ دي، د وطن نه حمایت کوي او دفاع کوي، او عام ولس چې عملا په داسې یو نا اعلان شوې جګړه کې مصروف دی او قرباني ورکوي، په دې ذهنیت کې دی چې واقعا افغانستان اوس د بهرنیو پسون او لاسوهنې قرباني دی او په خاصه توګه او په ځانګړي توګه د همسایګانو د لاسوهنو قرباني شوی دی. دا کلونه کلونه چې په موږ جنگ تحمیل شوی دی د نااهلو ناسالمو انسانانو او هغه کسانو په واسطه باندې چې یا استخدام شوي دي او یا د هغوی مستقیما مزدوران دي، د هغوی په واسطه باندې دلته جنگ مخته بیایي. ولې ذهنیت په داسې حالاتو کې واقعا عامه ذهنیت داسې دی چې په لومړي قدم کې باید دغه جنگ په ټول باید ختم شي. لومړی او په اصطلاح هغه لومړی دنده چې اوس د افغانانو په مخکې ده او باید سر ته ورسېږي هغه هم همدغه د جنگ حالت دی چې باید سر ته ورسېږي. نو په دې بنیاد باندې ستاسې د دویم سوال په مورد کې چې خلیلزاد اوس په دې برخه کې یو ماموریت د خپل مملکت یا دولت ته خو اخیستی دی، څنګه وبه کولی شي که وبه نشي کولی، دا اساسا د هغه جوانبو پورې اړه لري کوم چې په جنگ کې دخیل دي. ولې بې تاثیره هم نه بولو؟ دا په دې خاطر باندې چې دا د امریکا دولت او لوی هیواد دی، هغه هیواد دی چې عملا په افغانستان کې شامل دی په ټولو مسایلو کې، د دوی هم عسکر په دې ځای کې قرباني کېږي، د دوی اقتصاد هم دلته مصرفېږي. دا ټول هغه څه دي چې عملا امریکا اوس په افغانستان کې هغه خپل رول واقعا رول لوبولی شي او باید وي لوبوي. نو مونږ په نیک فال نیسو دغه چې په داسې شرایطو کې چې مونږ ډېر ځورېږو افغانان ټول ځورېږي د جنګ نه ستړي دي د سولې پلار سولې خبره د هر چا په خوله کښې ده هر څه افغانانو د لاسه ورکړي دي په دې انتظار دي هر هغه څوک چې د سولې د پروګرام یا د سولې یوه معاملې د سولې یو لارې دپاره هلې ځلې کوي چې سور رامنځته کړي واقعا ټول ورته لبیک وایي مونږ هم په خپل نوبت سره البته افغانان چې په کابل کښې اوسېږي او یا په ټول افغانستان کښې په سیاسي لحاظ باندې وظیفه لرو او حق لرو چې هر څوک چې د سولې دپاره اواز پورته کړي مونږ یې باید تایید کړو دا ځکه چې افغانان په لومړي قدم کښې سولې ته ډېږېدي ضرورت لري نو تر اوسه پورې دا چې جانبې قواوې او اړخونه چې په جنګ کښې دي آیا دوی به د خپلو خبرو ته چې لکه څنګه چې مطرح کېږي صادق وي او که نه لکه څنګه چې کلونه کلونه یې دغسې په مونږ باندې داسې پروګرامونه ازمایلي دي په مونږ باندې دا پروګرامونه تېر کړي دي ولې بیا هم نتیجې ته نه یو رسېدلي مونږ نو امید لرو او په عین زمان کښې د امریکا د هېواد نه داسې غوښتنه لرو چې په یو قوت سره د خپلې دغه ماموریت نه چې خلیلزاد ته یې ورکړی دی او ورسپارلی دی بیا باید دفاع وکړي او حمایت وکړي او که داسې د سستو ټینګ سیاست نه استفاده وکړي چې کله شاته شي او کله بیا رامخته شي نو بیا په دې وخت کښې نو افغانان چې امیدواره وي بیا ناهیله کېږي او دا ناهیلي بیا چونکې په سختو شرایطو کښې ژوند کوي تقریبا پوزې ته راغلي دي د جنګ نه زه داسې عقیده لرم چې د تل لپاره بیا دوی ناامیده شي دا ځکه چې تقریبا څه کم شل کاله وشولو چې دا سفرونه او دا ماموریتونه او دا وظایف چې په مختلفو کلونو کښې او زمانو کښې سرته رسېدلي دي اخره کښې فقط په یو جواب باندې خلاصه کړي دي چې سوله رامنځته نه شول او دا وظیفه سرته ونه رسېده نو په دې بنیاد باندې زه عقیده لرم او امید لرم چې دا وارې به زیدخله هېوادونه په یو مسؤلیت سره او دا د دې مسؤلیت تر شا باید قوت موجود وي په یو قوت سره د دې خپلې وظیفې نه چې ورکړ شوې ده او هدف یې دی پلان یې دی د دې نه باید حمایت وکړي تر څو په افغانستان کښې سوله رامنځته شي
مننه کومو هېوادونو ته چې خلیلزاد سفر پیل کړی دی دغه هېوادونو رول تاسو په افغانستان کښې څنګه څړي البته د سولې په پروسه کښې آیا دا هېوادونه په خاص توګه پاکستان به پر رښتیا هغه وعدې چې د سولې په اړه ورکوي په عمل کې پیدا کړي په داسې حال کې چې پرون د دغه هېواد بهرنی چارو وزیر خلیلزاد دا وعده ورکړه چې پاکستان په ټول توان د افغانستان په سوله کښې برخه واخلي آیا د دوی پر داسې وعدو باندې اعتماد کېدای شي
همدغه تشویشونه دي چې همیشه مونږ او تاسې مطرح کوو او باید یې مطرح کړو د افغانستان جنګ لکه مخکې چې مې ورته یادونه وکړه بودونه زیات دي او خاصتاً په ځانګړې توګه همسایه هېوادونه جدي رول لري خدای دې وکړي چې دا وارې په دې ځل کښې د خلیلزاد وظیفه او هغه څه چې سرته رسوي د ټولو اړخونو سره مطرح او د دوی هغه څه چې باید وعده ورکړي دوی ترلاسه کړي وي که چېرته که یوازې د پاکستان په دې وعدو باندې مونږ اتقا وکړو او اکتفا وکړو فکر کوم مونږ به اشتباه کړي وي ځکه هر سفر چې د افغانستان د دولت یا د نورو هېوادونو چې په دې اړخ کښې پاکستان ته کړي دي همیشه دپاره همدغه یو جواب ورکوي چې مونږ په جنګ کښې دخیل نه یو او خپله همکاري به کوو دا د همکارۍ جواب فکر کوم چې تکراري دی فقط دې ته باید مونږ منتظر اوسېږو او حتی په دې باندې فشار راوړو چې عملي ګامونه واخلي په دې اړوند باندې که چېرته عملي ګام وانخلي او کوم دې خلاصه کړي چې مونږ همکاري کوو او مونږ د سولې سره همکار یو فکر کوم دا د همکارۍ مسله نوره په اصطلاح همکاري زده شوې ده دا په دې معنا چې هر شی چې تکرار شي او عملي جنبه ونه لري او عملي جامې وانه غوندي عملا هغه خپل اهمیت و ماهیت ته لاسه ورکوي په هر صورت که په لفظي وي او که په عملي وي تر کومه ځایه پورې چې د سولې شعار او اواز پورته کېږي افغان ولس او د دې وطن ټول اصیل بچیان او ټول سیاسي کړۍ او حلقات چې موجود دي د دې نه حمایت کوي او د دې په انتظار دي چې د دې نتایج مثبت داورې را ووځي
همدارنګه د دې تر مخه روسانو هم د دې ته په تلاش پیل کړی و چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې وسی، چې یو ځل یې په ماسکو کې غونډه جوړه کړې وه چې د افغانستان د دولت د مخالفت په اساس بیرته وځنډېدله. بیا د افغانستان او روسیې ترمنځ د دې غونډې د بیا جوړولو په خاطر خبرې شروع شوې چې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. ستاسو د نظره د دغې غونډې د نه جوړېدلو علت څه دی، او د روسانو رول او نقش د سولې په خبرو کې تاسو څنګه څېړئ؟
خبره همدا ده، ما مخیال وکړو زمونږ جنگ وسو بودیلې په ځانګړي توګه همسایه هیوادونه او هغه همسایه هیوادونه چې په لویو قدرتو پورې تړلي دي دا پکې رول لري. د دې د جمهوریت څخه یو هم روسیا ده چې په افغانستان کې خپل ځانګړی رول لوبولی شي. ټول زمونږ استاسو دوستان چې دلته یو په دې فکر یو زه هغه دا دی چې په افغانستان کې په ډېره فیصدي باندې چې په دې جنگ کې اوس شامل دي د پاکستان هیواد دی او د هغې په خوا کې ایران هیواد هم دی. دا دواړه هیوادونه بیا بین المللي حمایه کوونکي لري، او کله چې دوی په ستونزو سره مخامخ کېږي بیا دوی هغه اړوند هیوادونه چې دوی نه حمایت کوي دوی ته هم مراجعه کوي. نو د روسیې رول په منطقوي لحاظ باندې په دې خاطر چې دلته د امریکا ستراتیژیکي ګټې مطرح دي، د امریکایي قواو حضور په افغانستان کې دوی خپل نظریات لري، خپل مخالفتونه لري، خپل تشویشونه لري، او کوشش کوي چې په افغانستان کې دا د سولې پروګرام او پروسه یوازې د امریکایانو او یا د نورو هغه غربي هیوادونو چې عملا دلته مطرح دي او شامل دي د دوی په واسطه حل نشي. دوی کوشش کوي چې په دې که د سولې پروګرام وي او حتی که د جنګ پروګرام هم وي دوی په دې کې داخل باید اوسېږي. تاسو ته به په یاد وي او عملا به ګوري چې ډېر وختونو کې طالبان هغه څوک دي چې مثلا مخکې وی د شوروي او د روسیې او د چا او چا په ضد باندې په څه ډول نظریات درلودل، ولې اوس چې د دوی او د دوی د حمایه کوونکو اړخونه د روسانو سره خاص مناسبات لري کوشش کوي چې دغه مناسبات په دې شکل باندې وساتي چې په راتلونکي کې که د سولې پروګرام وي او که د جنګ پروګرام وي دوی هم په پروسه کې ور داخل وګڼي او داخل یې کړي. د دې په خوا کې ایران هم په دې شکل په دې نظر دی، بناء د روسانو دغه هلې ځلې کړي دي او یو وارې بیا سره ناکامې شولې، په دې معنی چې دلته د افغانستان دولت جدي مخالفت وښودلو. افغانستان د خوا نه دا طرحه شوله چې د سولې د پروګرام ملکیت د افغانانو په اختیار کې دی نه د بل چا، او هر هغه څوک چې په خپل سر باندې د روسو د هر چا سره بحث کوي، پروتوکولونه کوي او یا نظریات شریکوي دا په دوی پورې اړه لري. په همدې لحاظ باندې چې هغوی دغه د ملاقاتونو نه هم تیر شولو، دغه مجلسونو نه هم تیر شولو، او موضوع بیرته بل انکشاف رامنځته کړو، او هغه انکشاف دا دی چې اوس امریکایانو مستقیمه رهبری په اصطلاح د سولې د پروګرام په غاړه واخیسته. وګورو چې په دې ځای کې د دوی نورو داخلو قواوو او د ټولو هغه همسایه هیوادونو عکس العمل به وروسته څنګه وي. په هر صورت په اصولو کې موږ هم په دې عقیده یو چې د سولې پروګرام باید اصلي محور ګرځوونکي د افغانستان دولت اوسېږي، هغه اړخونه چې په دې پروسه کې د دې کار سره همکاري کولی شي دا به د افغانانو په ګټه وي.
همدارنګه څو ورځې مخکې د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزیر مرستیال خلیل کرزي پر دې اعتراف وکړ چې د امریکا او روسیې ترمنځ کړکیچ به چې د سوریې پر سر پیل شوی دی د افغانستان پر مسلې به نور منفي تاثیر وکړي او دوی غواړي دا جګړه دې خواته راوړي. په دې اړه اندېښنې وښودلې. همدارنګه د دوی ترمنځ تر اوسه داسې پر دغه خبرو باندې هم جنجال دی، د امریکا او د روسیې هر یو غواړي چې دغه منځګړی دوی وکړي، لکه اوس چې تاسې مخکې اشاره ورته وکړله. په داسې یو حالت کې چې د دوو قدرتونو د افغانستان پر سر باندې یو تفاهم ته نوي رسیدلي، آیا د سولې هلې ځلې به پایلې ولري؟
هېڅکله به موږ منفي ګرانه اوسېږو، کوشش به کوو چې مثبت فکر او نظر ولرو. ولې سوال دقیق دی، په افغانستان کې لکه ما مخکې عرض وکړلو لوی قدرتونه په شکل د اشکالو دخیل دي، که په مخالفت کې دي که په موافقت کې دي، په شکل د اشکالو دخیل دي او دا زمونږ د همسایګانو سره اړیکې لري. دا یو معادله جوړول چې فرض مثال روسان او امریکایان په روسوریا کې سره په جنجال کې واختیدل په مخالفت کې واختیدل نو اوس به دا جنگ او دا جنجال به افغانستان ته را انتقالوي ډیر چې موږ هم بیگانه نه یو او په دې سره آشنا یو په دې پوهیږو احساسوي دلته داعش د کومې ځای نه د خلیج نه را روانېږي او افغانستان کې او دلته خپل وظایف سرته رسوي او جنگ شروع کوي دا خپل هغه سوالونه دي نه کومې لار نه راغله څنګه راغله څنګه تمویلیږي او په ډېر قوت سره په افغانستان کې څنګه تمویلیږي دا هغه سوالونه دي چې ټول افغانانو سره موجود دي ولې ستاسې د نظر او سوال سره زه موافق یمه کله چې دوی په خپلو منځو کې د سولې پروګرام باندې یو بینلی توافق نه وی رامنځته کړی او دې سره نوې اصلاح شوي په دې باندې چې راځي په افغانستان کې باید سوله راولو او سوله باید رامنځته شي دا جنجال واقعا صادقانه نه دی هر هغه څوک چې دې په مورد کې هلې ځلې کوي او غیر عملي هم دی دا ځکه چې یو اړخ که وفادار وي د سولې دپاره یا د سولې سره بل اف چې موافق نه وي مخکې ما وویلې جنګي اړخونه او د هغوی حمایه کوونکي هغوی چې موافق نه وي معلومداره دا پروسه د جنګ سرته نه رسیږي او معلومداره چې سوله نه رامنځته کیږي معلومداره چې بیا به هم جنګ روان وي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې داسې توافقات هلې ځلې کلونه کلونه وشولو حتی د دې تاریخ ډېر 15-30 کلونو په اوږدو کې داسې سلسله توافقات او هلې ځلې شوي دي ولې بې نتیجې پاتې شوي دي ډېره اساسي نقطه دا ده په دې وطن کې هغه کسانو چې د خپلو ګټو په خاطر باندې دا څو کلونه جنګونه را شروع کړي دي دوی خپلو اهدافو ته کوشش کوي چې ځان ورسوي تر څو چې نه وي رسېدلی هم د جنګ په مورد کې چنې وهي او هم د سولې په مورد کې چنې وهي کله چې په ګټه وي سوله مختل کوي او کله چې په ګټه نه وي سولې نه بیا اوایي تېرېږي همدا هیلت دی چې د جنګ په مورد کې ټول عملي کېږي هر څه عملي کېږي د سوري اختلافونه چې لا نور اختلافونه به هم دې وطن ته راشي ولې د سولې په مورد کې دا ډول ابتکار بیا هېچا ونه کړلو او هېڅوک دې ته صادق پاتې نه شولو چې په افغانستان کې د ټولو جنګي اړخونو مخه ونیسي ټولو جنګي اړخونو باندې فشار راوړي ټول جنګي اړخونه په دې باندې قانع کړي چې دا ولس نور د دې جنگ توان نه لري او هر څوک باید په دې باندې قانع شي چې کاملا خپل هدف ته هم نشي رسیدلی وخت چې نشي رسیدلی دوامداره جنگ غیر دینه چې زورونکي حالت د افغان ولس لپاره او د افغانانو لپاره بل هیڅ لاس نه شي راوړلی نو نه دومره هیله من یو لکه څنګه چې په تبلیغاتو کې شته دی او نه دومره فعلا دپاره په منفي اړخ ورته ګورو چې سوله به هېڅ رامنځته نه شي زمونږ هیله زمونږ استاس او د ټولو افغانانو هیله دا ده چې جنګي اړخونه اول ټول منطقوي او حتی بینالمللي تفاهمات رامنځته کړي د سولې په مورد کې او پس هغې نه عملي ګامونه واخلي د سولې د اجرا په مورد کې که دا تفاهمات رامنځته نه شي په شکل د اشکال نه به یو خوانه به بیا یو جر وباسي پکې په دې سوره کې او بیا به سوله خرابوي نو عرض مې دا دی او غوښتنه م زموږ استاسې دا د ټولو چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې باید کمپلیکسي اړخ ولري جوانب ولري او ټول اړخونه باید په دې کې شامل وي تر څو وکولی شي یوه پراخه افغان شموله او بې دغدغې یو سوله په دې وطن کې رامنځته شي
مننه په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د پاره کمپاینونه شروع شوي دي چې تاسو هم د کابل څخه یو مستقل کاندید یاست آیا په دغه انتخاباتو کې به څنګه چې خلک اندېښنې لري بیا به هم زورمندان وتوانېږي چې درغلي وکړي او یا د پیسو او زور په واسطه د خلکو څخه رایه ترلاسه کړي او پارلمان ته لاره پیدا کړي
د ژوند واقعیتونه هغه څه چې موږ تراخي هغه دادي چې تاسو سره په دې وطن کې فرهنګ داسې یو تغییر خوړلی دی او داسې یو شکل نیولی دی ځان دپاره چې اوس د انسانانو د شخصیتونو ارزیابي فقط په څو برخو کې ویني او منفي تعریفوي. پیسې چلیږي، قدرت دی، توپک دی، زور دی، او یو سلسله بهرني ارتباطات یا په داخل کې ځانګړي ارتباطات دي. واقعا چې دا یو ډیموکراتیکه پروسه ده، همیشه دپاره زموږ په ټولو اهدافو کې د ټولو روشنفکرانو په اهدافو کې دا شته دی، د احزابو په اهدافو کې شته دی چې پس د دې په افغانستان کې د ټوپک سیاست کول ناچله دي او نه باید د ټوپک سیاست وشي، بلکې دغه ډیموکراتیکه لاره چې رامنځته شوې ده د قانون مطابق باید سرته ورسیږي. د دېو د جملې نه پارلماني انتخابات په دې افغانستان کې څو ځل سرته ورسېدل، متاسفانه تر اوسه پورې زورګویانو په شکل د اشکالو باندې د خپل ځان دپاره د خپل زور نه کار اخیستی دی. دا په دې زور کې ټوپک شامل دی، په دې زور کې مناسبات شامل دي، په دې زور کې پیسې شامل دي، په دې زور کې نور ډول هغه ناروا کارونه شامل دي چې باید نه وي. نو دو اړخه اوس دلته په جنګ کې دي، یو زور ګویان دي جمع د هغه تنظیمونو مشرانو یا ازامن دي، او د هغې په خوا کې هغه پیسه داران دي چې په شکل د ناروا شکل یې پیسې پیدا کړي دي او عملا یې اوس سیاست ته پناه وړې ده او سیاست هم کوي، د سیاست له لارې نه غواړي چې د خپلو ګټو نه حمایت وکړي او خپلې ګټې وساتي. دغه فرهنګ په نظر کې نیولو سره په خوا کې روشنفکر طبقه او یا هغه روڼ اندي چې علاقه لري په وطن کې البته سالم سیاست وکړي، د وطن د خلکو دپاره خدمتګار اوسېږي، د وطن دپاره ښه حکومت ولري، دوی هم بې برخې نه دي. سره د دې چې دغه په اصطلاح دغه اړخونه چې اوس په انتخاباتو کې زیات رول لري دوی نه لري، هغه په دې معنا چې نه پیسې لري، نه مناسبات لري، او نه کوم د ټوپک نه استفاده کولی شي. ولې بله لاره هم نشته تر څو چې سیاستمداران او هغه کس روشنفکران چې ځان مطرح نه کړي او میدان ته راونه وځي او دې ته پناه یوسي چې زه خو هر تل لپاره دي دا ټوپک والا او مفسدین دي په موږ باندې حکومت کوي او هره لاره دي دوی په اختیار کې وي، زه فکر کوم دا به یو ضعیفه سیاست وي او یو ناکاره سیاست وي او یو ناکاره لاره به وي چې موږ پناه وړو دې ته چې موږ هېڅ نشو کولی. بناءً هم مو دعوت کړي دي، هم مو ورته تبلیغ کړی دی او هم پکې شامل دي په دې پروګرام کې اوس چې د هغې د جملې نه یو زه هم یم. موږ ځان کاندید کړی دی، موږ د هېڅ دغه ناروا اړخونو نه چې پیسې لګول دي، د زور نه استفاده کول دي، یا د داسې حلقاتو په وسیله باندې چې هغه رول لري په انتخاباتو کې د فساد له لارې نه کار اخیستل دي، دې نه موږ کار نه اخلو. ولې بیا هم کوشش کوو چې ځان مطرح کړو، ولس په دې قانع کړو، ولس ته خپل پیغام ورسوو او ولس باید دا ومني او دا واوري یوارې چې د تل لپاره دا د ځان خرڅول، د خپلې رایې خرڅول، د خپل اهدافو خرڅول، دا په یوه بوجۍ وړو او یو ټیم غړو باندې او یا په یو سل ډالرو باندې دا د دوی ګټې نه ترلاسه کوي، دوی خپلو اساسي ژوند ته نشي رسولی، دوی خپلو اساسي اهدافو ته نشي رسولی. خوشبختانه به ووایم دغه دوه دورې چې دلته په افغانستان کې پارلماني دولتونه په اصطلاح او پارلمان ولسي جرګه او مشرانو جرګه تېره شوله، او د دوی د کړنو او د اعمالو په نتیجه کې ولس کاملا د دوی نه ناراضه دی او زیات کوشش کوي ولسونه چې دو حالت انتخاب کړي دي. هغه کسان چې پوهېږي کوشش کوي چې روشنفکرانو سره په ارتباط کې شي یا د دوی نه حمایت وکړي، او هغه چې نه پوهېږي کاملا دې د انتخابات سره بایکاټ کړی دی او قرار ناست دي، ناامیده دي د پارلمانونه، ناامیده دي د انتخاباتو نه. ولې زموږ د ټولو روشنفکرانو وظیفه دا ده چې خلک باید وهڅوو، دا پروسه باید زموږ د کار په نتیجه کې رانی شي، زموږ د وظایفو په نتیجه کې باید عملا داسې سرته ورسیږي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې که په دې دوره کې نه وي په راتلونکو دورو کې ولس دې ته آماده وي چې د خپلو خونمندګانو حمایت وکړي. اوس نو په افغانستان کې دغه جنګ روان دی، یو افتا خو پراخ پیسې مصرفیږي او د نورو وسیلو نه استفاده کیږي او بل اخ کمپاین کوي حالی ځلی کوي ولسونو ته مراجعه کوي کوټو ته حجرو ته ورځي د هغوی سره خبرې کوي قناعت ورته ورکوي تر څو کولی شي په راتلونکي کې د اوږده ژوند په خاطر او د ښه ژوند په خاطر باندې د دې مفسدینو نه دوی راوګرځوي او په اصولي لاره او سمه لاره باندې دوی سوق شي. تشکر.
د بلې لوري د انتخاباتو د کمیسیون په اړه هم یو شمیر تنظیمونو سازمانونو او اشخاصو نیوکې کړي دي او اندېښنې لري. مثال په ډول وایي چې د بایومیټریک سیستم نسي کولی چې په ټولو مرکزو ته ورسول سي او د درغلۍ مخه ونیول سي. همدارنګه اندېښنې لري چې د انتخاباتو په ورځ به د بدامنیو په اساس ډېر مرکزونه تړلي پاتې وي او دارنګه نوري اندیشنې لري خپل د کمیسیون ترکیب په اړه باندې. تاسو د دغه اندیشنې څنګه چړي چې د انتخاباتو کمیسیون به وکولی شي چې دغه انتخابات شفاف کړي؟
د انتخاباتو شفافیت یوازې په کمیسیون پورې هم اړه نه لري بلکې دا ټول ولس پورې او ټول هغه کسانو چې په انتخاباتو شامل کسان دي. دا چې په لومړي وختو کې ټول هغه مخالفین چې البته د دولت مخالفینو او یا په دې کې سیاسي عذاب یو تعداد سیاسي عذاب هم ورګډ شو دي چې دا انتخابات به شفاف شي او یوازینۍ لارې ورته د بایومیټریک سیستم رامنځته کړلو او پیشنهاد یې کړلو. دولت د هغوی سره موافقه وکړله او هغه ده چې عملاً اوس ټول هغه وسایل او ذرایع چې د بایومیټریک دپاره د هغې د پروګرام د تطبیق دپاره لازم و هغه اماده کړله. ولی په هر صورت بیا هم زه د دې په خوا کې وایم لکه په ټوله دنیا کې چې دغه انتخابات کېږي هغه ادارې او ارګانونه چې پکې مطرح دي او داخل دي دوی که خپل ماموریت او وظیفه صحیح سرته ونه رسوي معلوم داره چې بیا هم د دې زمینه برابریږي او شرایط برابریږي چې دغل پکې وشي. ولی د مسله د امنیت او بې امنیتۍ ده دا نو د دولت که ووایو چې د دوی په کنټرول کې ده هم نه ده په کنټرول کې او که ولس هم د دې تقاضا کوي چې باید دولت یې کاملا امنیت په ټول افغانستان کې رامنځته کړي او بیا د انتخاباتو کې دا هم مشکله ده. نو تر کومه ځایه پورې چې اوس د دولت موقف او مقام ښکاري هغوی وایي چې هغه مراکز چې موږ عملا هغه په خپله احصایه کې نیولي دي د هغې نه دفاع کوو هغې ځای کې امنیت رامنځته کوو. نه دا په ډاډ سره دولت ویلی شي چې دا به موږ عملي کړی شو په مکمل ډول او نه بل څوک دې هم د دې توقع ولري چې دا دې عملي کړی شي دولت په دې شکل باندې چې دوی وایي. ولی په هر صورت د یو غیر ډیموکراتیک دولت نه که نسبي ډیموکراتیک دولت چې د نتیجه انتخاباتو په پایله کې رامنځته شوی وي بهتر دی نسبت هغه ته چې انتصابي دولتونه وي او هغه څه چې بیا د هغوی خوښوي او هغه سرته رسوي د ولسو او ولسونو رول پکې مطرح نه وي او دخیل نه وي. خو تشویشونه شته دی لکه دا تاسې څنګه مطرح کړلو دا تشویشونه موجود ساتل د چا په اختیار کې نه دي نه د دولت د دې امکانات لري چې دا ټول څه چې باید دا مرکزونه چې په ولایاتو کې موجود دي هغه دې کاملا تر خپلې دمایې لاندې ولري او هغه پاغه مرکزونو کې دي کامل او کامل امنیت رامنځته کی فکر کوم دا به ناشونی وي. ولی په هر صورت چې چیرته ډیره فیصدي د مملکت په امنیتي برخو کې چې موجود دي انتخابات سرته ورسوي دا بهتره ده نسبت هغه ته چې په بعض ځایونو کې که سلسله جنجالونه موجود وي پروا نشته ده ولی انتخابات باید په هر شکل سرته ورسیږي. او د دال او جغلونو د کاري دپاره یو طریقه او وسیله چې ډیره د تشویش وړ قسمان البته ویلی شو چې له منځه به ولاړه شي.
مننه. لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړل تاسو د کابل څخه مستقل کاندید یاست. ستاسو په اړه داسې سوالونه موجود دي چې تاسو د یو ګوند رهبر یاست ولې د دغه ګوند په نامه مو ځان نه دی کاندید کړی؟ همدارنګه ستاسو د انتخاباتو اوسنی شعار څه دی او څنګه خلکو ته دا قناعت ورکولی سئ چې تاسو کولی سئ د هغوی دپاره خدمت وکړئ؟ او بیا کم وخت چې مو د خلکو رای لاسته راوستلی تاسو به په پارلمان کې څنګه د دې غږ پورته کړئ؟
لومړی برخه د سوال ته دي د حکومت چې په افغانستان کې د احزاب او د قانون سره سم هر هغه حزب چې وزارت ادلیه کې تای مراحل شوی وي رسمیت هغې ته رسمي حزب ویل کېږي. البته چونکې زمون د دغه تای مراحلو لپاره اسناد آماده دي نهایي شوي نه و او حالت داسې راغی چې انتخابات پرې رامخته شولو نو موږ حق نه درلودو چې د یو سیاسي حزب په توګه چې په وزارت ادلیه کې ثبت و راجستر نه وي موږ د حزب په ادرس باندې او د حزب د نامه لاندې ځان کاندید کړو او معرفي کړو. نو هغه زموږ معذرت په دې برخه کې دي دوستان ومني هغه په دې خاطر چې موږ مجبور یو د قانون مطابق عمل وکړو. دوهم اړخ چې تاسې وویلې چې تاسې په انتخاباتو کې برخه اخلئ او اخیستیم ده واقعا چې موږ برخه اخیستې ده په کې زموږ شعار زموږ د اهدافو تابع دی هغه اهداف چې زموږ په مرامنامه کې موجود دي. ما په ډېرو لنډو مختصرو ټکو کې دغه خپل اهداف په خپل هغه انتخاباتي شعار کې چې مثبت بدلون مې طرحه کړی دی د قانون حاکمیت دی د ډیموکراسۍ پلي کول دي او د ټولنیز عدالت لپاره مبارزه کول دي. داسې مې نه دي ویلي چې دا زه تطبیق کوم او یا به عملي کوو دا امکان نه لري زموږ په دې اوسنیو شرایطو کې ولې د دې لپاره مبارزه زموږ حق دی زموږ د ګوند حق دی زموږ د ټولو ولسونو حق دی او دا ټول دا شعارونه هر هغه څه دي چې یو وکیل یو منتخب وکیل چې په ولسي جرګه کې دنده اجرا کوي د هغه دریو خصوصیاتو له مخې او وظایفو له مخې چې دی په خوا کې لري ورسره د دې لپاره که مبارزه وشي او وکولی شي دا سیستم او نظام په دې باندې یا یې مجبور او یا یې قانع کړی شي او یا خپل رول پرې ولوبولی شي تر څو چې دغه اهداف چې ما مطرح کړي دي د دې لپاره کار وکړي. زه فکر کوم ډېرې برخې د ژوند به زموږ استاد شي زموږ د ولسونو به په دې برخه کې بسیا شي ښه به شي او هم په مادي آسماني او هم په مادي معنوي آسماني به انشاءالله تعالی چې یو څه ناڅه پرمختګ رامنځته شوی وي. نو اوس دا چې موږ په دغه شعار باندې څنګه ورتلی شو پارلمان ته او دا به وکولی شو که نو دا په هغه څه پورې اړه لري کوم چې په وروستی ترکیب په پارلمان کې کوم یو رامنځته کېږي. که داسې ترکیب رامنځته شي چې د داسې وظایف سره همنوا وي زما انشاءالله تعالی موږ به موافقه شو او که چېرته داسې وي چې موږ په اقلیتونو کې راشو او نور څوک چې هغه څوک چې خپل اهداف لري خپل هغه لکه د پخوا په څیر باندې همیشه په فساد ولاړ وي همیشه په غلا ولاړ وي همیشه په واسطو ولاړ وي همیشه په معامله ګلۍ ولاړ وي او یا د رهنمای معاملات حیثیت ځان لپاره یو وکیل غوره کوي بیا نو واقعا چې موږ به د ستونزو سره مخامخ یو. ولې په هر صورت دا زموږ حق او وظیفه هم ده چې که چېرته زه پارلمان ته په دغه شرایطو کې چې اوس موجود دي لاړ شم د دې خپلو اهدافو لپاره زه به مبارزه کوم.
مننه. دا چې تاسو د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر یاست که چیرې په لنډ ټوکو کې د دغه ګوند هدف په خاص ډول په دې اړه چې آیا تاسو د نورو ګوندونو سره چې ستاسو سره اهداف ګډ وي غواړي یووالی وکړي او یا هم د نورو ګوندونو سره د افغانستان د بحرانونو په اړه جبه جوړه کړي او تاسو د افغانستان د اوسني ټولو بحرانونو د حل لپاره څه پلان او پروګرام په نظر کې لري؟
تشکر جناب اشنا صاحب. زمونږ ګوند هم اوس او هم پخوا په همدې موقف کې وو او دی چې په درې حساسو او پیچلو شرایطو کې چې په افغانستان کې موجود دي کوچني ګوندونه او کم سیاست مداران نشي کولی چې دې ناخوالو ته جواب ورکړي. ټولنه ډېره فاسده شوې ده هغه اړخونه چې فساد ته لمن وهي واقعا اوس په یو مادي قوت بدل شوي دي. هغوی هم اوس پیسې لري هم توپک لري هم امکانات لري هم په دولت کې شامل دي او هم بین المللي اړیکې پیدا کړي دي. نو مترقی روشن فکرانو دپاره د ټول په توګه دا دند پخته پرته ده چې اول د دین افعالو په مقابل کې د زریدو قوت باید په ځان کې پیدا کړي، او دا قوت یوازې د څو لارونه کیدلی شي چې په ځان کې پیدا کړي. یو هغه سیاسي ګوندونه چې مشترک وجوهات ډېر لري، شاخصونه یې ډېر زیات سره مشابه وي او نږدې وي، سره اهداف یې نږدې وي، دوی باید وحدتونو ته لار خلاصه کړي، او د وحدتونو لارې نه پراخه کتلې چې په ګوندونو کې موجود دي، دا سره یو یو مؤثر ګوند رامنځته کړي چې هم سالم سیاست وکولی شي، مؤثر سیاست وکولی شي، او په انځر کې بانتیجه سیاست وکولی شي. تنها په ځان باندې مصرفېدل او په خبرو متکي کېدل چې فقط د ګوند لرمه د فکر کومه، دا به کافي اهداف نه وي، او داسې اهداف به نه وي چې د یو سیاسي ګوند سره وښایي. زما عرض دا دی او زمونږ موقف دا دی او زمونږ د ګوند موقف د اول نه تر اخره دا دی چې موږ د یو مؤثر ګوند د جوړېدو دپاره د ټولو هغه روشنفکرانو وحدت ته دعوت ورکوو، او همیشه هم ورکړی دی چې راځئ سره یو ځای شو، سره متحد شو، تر څو کولی شو یو قوي ګوند رامنځته کړو په افغانستان کې، او د دغه ډیموکراتیکې مبارزې لپاره ځان اماده کړو په ټولنه کې. ولې متاسفانه د دې په خوا کې به دا هم عرض کړم چې بعضې زموږ دوستان او سیاسي ګوندونه ډېر زیات په هغه تاریخي پېښو پورې تړلي دي چې هغه اوس په درد نه خوري، د هغې نه استفاده اوس په درد نه خوري، د هغې حتی استعمال بې ځایه دی، د حتی د هغه روشونو نه استفاده کوي چې هغه اوس په موډ نه وتلي دي، او کوشش کوي چې فقط تاریخ پال اوسېږي، داسې تاریخ پال شي چې فقط پناه یې وړي ده هماغه زړو دغو حالاتو ته. حال دا چې حالاتو تغییر خوړلی دی، حالات باید داسې تغییر وخوري چې حتی زموږ په مرامي اهدافو کې باید جدي تغییرات رامنځته شي. سیاسي ګوندونه باید مبتکرانه برخورد وکړي، د هرې زمانې سره په هغه سیاست باندې ګوتې او منګولې لګوي چې کوم چې د هغې ګټې لنډې او اسانه مزمرې وي په وطن کې. دا چې همیشه دپاره هېڅ هم لاسته نه راځي او په هغې پورې نښتې اوسېږي، فکر کومه به دا به یو بې هدفه سیاست وي، یو ناکامه سیاست به وي. نو موږ داسې وایو او عرض کوو او دا هم اعلان کړی دی، کومې ورځې نه چې زموږ حزب را جوړ شوی دی، تر اوسه چې چلیږو یو ډیموکراتیک حزب چې په ډیموکراسۍ ولاړ حزب وي، یو پراخ بنسټه حزب وي، یو متحد حزب وي، د ټولو ملتونو قومونو نه جوړ حزب وي، او په عین زمان کې اهداف یې داسې اهداف وي چې د زمانې غوښتنو ته، د وخت غوښتنو ته، د ولسونو د ګټو په خاطر باندې جواب ورکړی شي. غیر له دې نه مجرد فکر کول او داسې فکر کول چې همیشه د تاریخ هغه څه بیانوي چې هغه خپل داسې استخارات بولي چې اوس هم ترې باید استفاده وکړي، حال دا چې هغه اوس چلند نه لري، نو زه فکر کوم دا به ناکامه سیاست وي. عرض و دعوت مې د ټولو ملګرو او دوستانو ته دا دی چې یو وارې ته یې نظر وکړي. موږ آمادګي لرو د ټولو روشنفکرانو سره که د وحدت په پروسه کې شاملېږي، د وحدت په پروسه کې ورسره آمادګي لرو چې مخته لاړ شو. غیر د هغې نه نور هغه مفاهیم او اصطلاحات چې په سیاست کې روا دي، لکه وحدتونه، جبهې، ائتلافونه، اتحادونه او داسې نور هغه څه چې لازم دي، موږ آمادګي لرو چې د ټولو دوستانو سره شریک مخته لاړ شو، تر څو وکولی شو یو مؤثر سیاست او قوت په دې وطن کې رامنځته کړی شو. تشکر.
نو ستاسو د نظره دغسې یووالی او دغسې قوت څنګه منځته راتلی شي، او په وحدت او یووالي کې کمې ګټې دي چې ټول اړخونه باید پاملرنه ورته وکړي؟
طریقه او وسایل خو دا دي چې عرض مې دا دی چې یو سلسله اصول په سیاستونو کې روا دي او شته دی. ولې د دې په خوا کې وخت چې موږ وحدت یو ښه ګټه ده، با نتیجه ګټه ده چې وحدت موږ وکړو او د هغې په نتیجه کې بیا ولس ته خدمتګار اوسېږو، یو سلسله ګذشتونه او تېرېدنې باید وشي. یو په مقابل کې ټول هغه څه چې زما دپاره د منلو وړ دي، بل دا باید په بل چا تحمیل نه شي، او ټول هغه څه چې د بل چا دپاره تحمیل د منلو وړ دي، هغه په بل چا باندې تحمیل نه شي. موږ آمادګي لرو د داس یو اصول لمخي چې هغه ناروا نه دي هغه دیموکراسي سره دراتون کې ګوند دیموکراتیک ګوند د جوړښت سره کومک کوي دا غي سره من موافق یو بیا هم سره پلارزو بیا هم سره اشتراک کو او ټول هغه گذشتونه چې په موږ پورې لري موږ ورته آمادګي لرو
ډیر زیاته مننه د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر سیاسي څېړونکي کارپو او د کابل څخه و پارلمان ته مستقل کاندید ښاغلی عبدالله ملک ستاسو د ګټورو خبرو ښه معلومات نه ډیر زیاته مننه تاسو ته زیات بلتوبونه وړ
ستاسو څخه مننه چې دا شرایط او زمینه ماته مساعده کړه ستاسو نه ډیر زیات تشکر
مننه د خدای په امان